The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
درنو قدرمن اوردون کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا نن د شنبې خالي ورځ د 2019 کال د سپتمبر د میاشتې 14 نیټه ده په خبر په خنخه کې د مهالت نیمه په کابل کې د سهار 8 او دلته په واشنگټن ډي سي کې د شپې 11 بجې دي په دې نیم ساعته خبري خبرونه کې مو کوربه ز مجاهد جواد یو دل بیا هر کله کوم لمړی پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سره ټکو ده د طالبانو پلاوی ماسکاو ته تللی او د جمعې په ورځ یې له روسي چارواکو سره خبرې کړې دي. افغان ولسمشر وایي تر 2000 زیات طالب جنګیالي د تیر اونۍ په اوږدو کې وژل شوي او ټینګار یې کړی چې طالبان کولی شي د یو پرېکړه د سیاسي جوړجاړي لپاره د هغه دفتر ته ورشي. او د پاکستان لومړي وزیر عمران خان خبرداری ورکړی چې د لانجمن کشمیر په اړه د هندوستان وروستي کارونه به په هند او نړۍ کې د مسلمانو ترمنځ لاری توپ زیاد کری او وسم پورا خبر نه اوري. د طالبانو پلاوی ماسکاو ته تللی او د جمعې په ورځ له روسي چارواکو سره خبرې کړې دي. ماسکاو ته د طالبانو د پلاوی سفر یو ونی وروسته له هغې ترسره شو چې امریکا په ناڅاپي توګه له طالبانو سره د یو کال راهیسې روانې اوږدې خبرې ودرولې. روسی رسنیو د طالبانو د قطر د دفتر د ویاند سهیل شاهین له خولې راخیستی دی چې طالب پلاوی په افغانستان کې د روسیې له سفیر زمیر کابلوف سره لیدلی او په افغانستان کې ورسره د سولې دروان بهیر په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو ستر مرکچی شیر محمد عباس ستانگزی رشیا ټوډی ټی وی ته ویلي د هغه ډلې له امریکایي پلاوی سره یو تړون بشپړ کړی و او دواړه غاړې یې لاسلیک کولو ته تیارې وې چې ټرمپ په هرنون کې توګه دغه خبرې مړې وبللې. ستانگزی د لومړي ځل لپاره د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو په اړه د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي تړون ځینې جزئیات څرګند کړي دي. هغه ویلي کله چې دغه تړون لاسلیک شوی وای نو زموږ او د امریکایي ځواکونو ترمنځ به یو بشپړ اوربند وای. موږ به امریکایي ځواکونو ته خوندي لارې ورکړو او د سپتمبر په 28 نیټه به بین الافغاني خبرې پیل شي او بیا به په دغو خبرو کې په یو بشپړ اوربند او نورو افغاني سیاسي مسایلو باندې بحث وشي. ترامپ د تیرې شنبې یا خالي په ورځ له طالبانو سره خبرې ودرولې او په کیمپ ډیوډ کې د طالب مشرانو او افغان ولسمشر سره خپل لیدنه هم کنسل کړه. ترامپ د دغې پریکړې دلیل په کابل کې د طالبانو لخوا وروستی هغه برید یاد کړ په کوم کې چې د یو افغان د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 تنه وژل شوي وه. افغان ولسمشر اشرف غنی د جمعې په ورځ په یوې انتخاباتي غونډه کې وویل تر 2000 زیات طالب جنګیالي د تیرې اونۍ په اوږدو کې وژل شوي دي او ټینګار یې وکړ چې طالبان کولی شي د یوې پرېکړنده سیاسي جوړجاړي لپاره د هغه دفتر ته ورشي. د ولسمشر غنی دغه څرګندونې نږدې یوه اونۍ وروسته له هغې وشوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ناڅاپي توګه له طالبانو سره د جګړې ختمولو پر سر د یو کال راهیسې روانې خبرې ودرولې. په دغو خبرو کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د راتلونکي په اړه خبرې کېدي خو افغان حکومت په دغو خبرو کې نه و شامل. ولسمشر غنی طالبانو ته په تیر ونۍ کې د دغې درنې مرګ ژوبلې د جزئیاتو په اړه نور معلومات نه دي ورکړي. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان خبرداری ورکړی چې د لانجمن کشمیر په اړه د هندوستان وروستي کارونه به په هند او نړۍ کې د مسلمانانو ترمنځ توندلاریتوب زیات کړي. عمران خان د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د زرګونو کسانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل کله چې تاسو انسانان یوې خواته کړئ او کله چې تاسو هغوی دیوال خواته ټیل وهئ نو هغوی سخت دریزه کیږي. هغه همدارنګه په ځینو هغو مسلمانو حکومتونو باندې هم په غیر مستقیمه توګه نیوکې وکړې چې په کشمیر کې د هند د کړنو ملاتړ کوي او یا یې تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. وروسته له هغې چې په اګست کې د هندوستان لخوا د کشمیر ځانګړی حیثیت ختم کړی شو نو په نوې ډیلي کې د عربي متحده اماراتو سفیر احمد البنا ویلي و موږ تمه لرو چې له دغه بدلون سره به په هندي کشمیر کې ټولنیز عدالت، امنیت او په سیمه ییز حکومت باندې د خلکو باور زیات شي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان اروپا ته ګواښ کړی چې د کډوالو بار ته به اوږه ورکوي او یا به د کډوالو د نوي بهیر سره مخ کیږي. اردوغان دغه خبرې په داسې وخت کې کړې دي چې ترکیه د سوریې څخه د کډوالو د راتګ د نوي بهیر څخه په ویره کې ده. په ورته وخت کې د اردوغان له دې خبرو سره په یو وخت کې یونان ته له ترکیې څخه د کډوالو په ورتګ کې هم زیاتوالی راغلی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ویلي یوازې په اګست کې یونان ته 8,000 کډوال رسیدلي. په 2015 کال کې نږدې 8,000 کډوال له ترکیې څخه یونان ته د سمندر له لارې رسیدلي وو، او بیا له یونان څخه ټول اروپا ته په ځانګړې توګه جرمني ته کډه شوي وه. ټاکل شوې ده چې د ترکیې، ایران او روسیې ولسمشران به د ګولیا د شنبې په ورځ په انقره کې سره وبیني ترڅو د سوریې او د یاغیانو د وروستي ښار ادلب په اړه سره خبرې وکړي. د سوریې د رژیم ځواکونه ګواښ کوي چې ادلب به ونیسي خو انقره د بشري ناورین د رامنځته کېدو خبرداری ورکوي. درې واړه مشران د استانی د بهیر په دوام سره کښېني چې موخه یې د سوریې د کورنۍ جګړې لپاره د حل د یوې لارې چارې موندل دي. د عراق حکومت د زیارت پنجشنبې په ورځ وویل دوی هغه ښځه په عمري قید باندې محکومه کړې کومې چې له داعش ډلې سره د کیمیاوي او بیولوژیکي وسلو په جوړولو کې مرسته کړې ده. د عراق د کورنیو چارو وزارت دغه ښځه د ابرار قوبیسی په نامه یاده کړې او ویلي دي چې نوموړې د داعش له هغې ډلې سره مهم رول لوبولی چې غوښتل یې کیمیاوي او بیولوژیکي وسلې جوړې کړي. د عراق استخباراتي چارواکو د دغې ښځې د نیولو د نیټې په اړه څه نه دي ویلي. د جنوبي سودان او سودان مشرانو د منلې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پوله به پرانیزي ترڅو د سوداګرۍ او د خلکو په تګ راتګ کې اسانتیاوې برابرې شي. دغه تړون د سودان د نوي لومړي وزیر عبدالله حمدوک او د جنوبي سودان د ولسمشر سلواکیر لخوا د زیارت پنجشنبې ناوخته لاسلیک شوی و. دا تړون ځکه مهم ګڼل کېږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په ګډې پولې باندې اکثره لارې د اوږدې مودې راهیسې تړلې وي چې له امله یې سوداګري هم په ټپه ولاړه وه. او وروسته خبر دا چې چین ویلی دی دوی به د امریکا په سویابینو، د خنزیر پر غوښو او نورو فارمي او کرنیزو توکو باندې ټاکسونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د راتلونکي میاشتې له خبرو څخه مخکې لرې کړي. دغه اعلان د جمعې په ورځ د چین د شنوا خبری رسنۍ لخوا خپور شوی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښه نیت په توګه له خبرو مخکې ښودل کېږي. د خبرونو پای.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اورېدل.
رنو قدرمن اوریدونکو اوس هم راځو لمړنی راپور ته چې هغه د روسیې پلازمینې ماسکاو ته د طالبانو د پلاوی رسیدل او هلته له یو شمیر روسانو سره د هغوی خبرې په دې اړه راپور زموږ همکار نوشیروان قلندر چمتو کړی.
خبری اداره اسوسییټډ پریس د روس حکومتي خبری ادارې تاس له قوله وای چې په قطر کې د طالبانو د دفتر ترجمان سویل شاهین ویلي طالب استادو په ماسکو کې د زمیر کابلوف سره خبرې وکړې. خغلی کابلوف د افغانستان لپاره د روس صدر ولادیمیر پوتین خصوصي استاد دی. د خبری ادارې ایپی تر مخه د طالبانو یو چارواکي د نوم نه سرګندولو په شرط روس ته د طالب استادو د سفر تصدیق کړی دی. د روس انټرفیکس خبری ادارې تر مخه د روس خارجه وزارت ترجمان ویلی دی چې روس وای د امریکای او طالبانو خبرې دی بیا پیل کړی شي او دا چې طالبان د واشنگتن سره خبرو بیا شروع کولو ته تیار دي. ای پی خبری اداره زیاتوي امریکای سره د خبرو ختمېدو پس روس ته د طالبانو تک د دوی لومړی نړیوال سفر وو. د طالبانو د پلاوی مشری ملا شیر محمد ستانکزی کوي د امریکای او طالبانو ترمنځ د خبرو ادرولو سره سم د امریکای صدر ډونالد ټرمپ ویلي و چې د طالبانو سره په صدارتي دفتر کیمپ ډیوډ کې خبرو انتظام شوی و. افغان صدر اشرف غنی به هم کیمپ ډیوډ ته ورتللو خو صدر ټرمپ ویلي و کابل کې د طالبانو په ځانمرګي برید کې د یو امریکایي عسکر په شمول د یو لس کسانو د وژل کېدو د پیښې وروسته طالبانو سره دغه خبرې ختم کړې دي او د دې تر څنګ هغه مجوزه لوزنامه هم ودرولې چې دواړه خواوو پرې نږدې اتفاق کړی وو خو باضابطه اعلان یې پاتې وو. اے پی خبری ادارہ وائی د طالبانو بیان سہیل شاہین د طالبانو رسمی ویب پانتا د نه سه شنبه په ورځ ویلو چې طالبان اوس هم د امریکایي مرکیانو سره په رابطه کې دي او د آینده اقداماتو په اړه ورسره خبرې کوي. اے پی خبری ادارہ وائی د طالبانو د رهبرانو شورا کیم ډیوډ ته د طالبانو د تګ مخالفت کړو او د هغو طالبانو استازو غندنې کړې و چې کیم ډیوډ ته د تک د پاره امریکایي استازي زلمی خلیلزاد بلنه قبوله کړې و. زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د امن د پاره د امریکایي خاص استازي دی او طالبانو سره په مذاکراتو کې د امریکایي پلاوی مشري کوله. سهیل شاهین د طالبانو دغه ویبپاڼې ته ویلي دي چې د کیم ډیوډ خبرې ځنډولې شوې دي او دا چې د کیم ډیوډ ته د تګ نه وړاندې طالبانو غوښتل چې د روس په شمول د پاکستان، چین او ایران خارجه وزیران هم په قطر کې د امریکای او طالبانو ترمنځ لوزنامه وګوري او هم په قطر کې اعلان کړي. سیډون کې وایي چې امریکای مامورین د روس د افغان طالبانو سره رابطو ته د شک په نظر ګوري. امریکای مامورین په روس د طالبانو د ملاتړ تورونه لګوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو اترو مجوزه تړون او کیم ډیوډ ته طالبانو مشرانو رابللو په موضوع باندې په واشنگټن کې په واکمن ګوند ریپبلیکن، مخالف ګوند ډیموکرات او کانګرس کې دا وخت تاوده باسونه هم کیږي او د صدر ډونالډ ټرمپ د نظر سره اختلاف لرونکي خلک د طالبانو سره د داسې تړون مخالفت کوي چې په نتیجه کې د افغان د حکومت د مرزی نه بغیر خبرې اترې ترسره کیږي. هم دغه وجه ده چې د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر ایلیټ اینګل افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت استازي ډاکټر زلمی خلیلزاد د دغه کمیټې غونډې ته راغوښت دي چې معلومه کړي د امریکا او طالبانو ترمنځ د ودرول شوو مذاکراتو په هکله کمیټې ته معلومات ورکړي. ټاکل شوې ده د کانګرس د بهرنیو چارو اړیکو د کمیټې غونډه به راتلونکې اونۍ کیږي او ښاغلی اینګل په ټویټر لیکلي چې هغه هیله مند دی چې زلمی خلیلزاد به د پنجشنبه په سهار 10 بجې دغې غونډې ته حاضر شي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم ورځو کابل ته، چیرې چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د جمعې په ورځ په یوه انتخاباتي غونډه کې وویل تر 2000 زیات طالب جنګیالي د تیرې اونۍ په اوږدو کې وژل شوي دي او ټینګار یې وکړ چې طالبان کولی شي د سیاسي جوړجاړي لپاره د هغه دفتر ته ولاړ شي ځکه دی د خلکو په رایه ټاکل شوی دی. د ښاغلي غنی نور د سولې د بهیر په اړه او د طالبانو په اړه کومې څرګندونې کړي دا بله خبره د حکمل روان په راپور کې واورئ.
اشرف غنی د جمعې په ورځ په انتخاباتي کمپاین په غونډه کې وویل چې له 2000 کلونو وروسته افغانستان خپل ځای په منځنۍ اسیا کې پیدا کړی او د افغانستان راتلونکی له منځنۍ اسیا سره تړلی دی. نوموړی وایي افغانستان د نړۍ او سیمې سره د وصل موقعیت لري او له همدې امله په اقتصادي لحاظ هم ځانګړی اهمیت لري. اشرف غنی زیاته کړه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه دا مهال پیاوړي شوي دي او 90% عملیات افغان پوځیان په مستقله توګه په خپله سره کوي.
په تیره هفته کې له 1000 نفر نه ډېرتر دوی مړي ورکړي، ډېرتر 2000 نفر وتل. د دې مسؤلیت د طالبانو د سیاسي ډلې په غاړه ده، لکه اختر غوندې اوربند پوخته کوربندې منلی وای یو د دې خلک هغه د خدای په لاس کې د مرګ ژوند، اما دا خلک په دې حالت کې بند.
اشرف غنی زیاته کړه سوله د افغانستان د ټولو خلکو غوښتنه ده. په وینا یې سوله له کلي او بنډو باید پیل شي. ولسمشر غنی د انتخاباتي کمپاین غونډې ته په وینا کې پر طالبانو غږ وکړ چې له افغان دولت سره د سولې مخامخ خبرې پیل کړي.
وایم بالاخره د طالبان پوسول چې اخیری فیصله پارګ د افغانستان کې کیږي کنه؟ اخیری فیصله وا طالبان پارګ د افغانستان کې کیږي، راسي ارګ د افغانستان سره کېنی، منتخب ولسمشر د افغانستان او منتخب استازي د افغانستان سره کېنی.
ولسمشر غنی وای دی ولسمشری راتلونکو انتخابات په ټاکل شوی نیټه تر سره کیدونکې دی او له ټاکنو پرته جمهوریت لګواخ سره مخامخ کیږي او پر ولسی غږ وکړ چې په راتلونکو انتخاباتو کې په پراخه کچه ګډون وکړي.
جمهوریت
اشرف غنی وای دی افغانستان دی روانی جګړې په تړاوی دی افغان علما او وروستۍ فتوا ته درنوي وکړو دی علما او غښتنې په اساس یې اوربن وکړ خو طالبانو دی علما او دا هدایت و نه مانه. ولسمشر وای افغان دینی علما دی افغانستان ستره پانګه ده او د سولې اون په تړاوی چې کومه فتوا ورکړې وه اصلي او شرعي وه خو د پاکستان فتوا فرمایشي وه.
علمای کرام د افغانستان یو لوی پانګه ولی وګور باندې ځکه درې زره او نهه سوه شپږ علما د افغانستان کېناستل فتوای ورکړل. آیا دا فتوا څنګ په څنګ کېدی د پاکستان فتوا سره؟ دا فتوا اصولي وه، اصلي وه، اسلامي وه، ملي وه، یا هغه څه فرمایشي وه؟ او علمای کرام څه وکړل؟ دولت ته یې نصیحت وکړ، طالب ته یې هدایت. ما نصیحت ومنه، درې ورځو کې مې ورباندې لاړه.
ولسمشر اشرف غنی وای د انتخاباتو په پایله کې راتلونکی مشروع حکومت کولای شي چې له طالبانو سره په قوي موقف کې د سولې خبرې د جوړې شوې طرحې له مخې عملي کړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې دا مهال درېدلې دي خو په افغانستان کې د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو کمپاینونه روان دي او ټاکل شوي چې دا انتخابات څوارلس ورځې وروسته ترسره شي. حکمل صدات، دیو ریډیو، افغانستان.
نو په نړیوال ډول کو د افغانستان د مسلې ترڅنګ بل مهمه مسله د کشمیر مسله ده چې د پاکستان لومړی وزیر عمران خان خبرداري ورکړی چې د لنجمن کشمیر په اړه د هندوستان وروستي کارونه یا اقدامات به په هند او نړۍ کې د مسلمانانو ترمنځ توندلاریتوب یا سخت دریځي زیاته کړي. د عمران خان د دغو څرګندونو په اړه د ډیوي خبریال زموږ همکار بختور شاه دا راپور چمتو کړی.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خبرداري ورکړه چې د لنجمن کشمیر په اړه د هندوستان وروستي کارونه به په هند او ګرد نړۍ کې د مسلمانانو ترمنځ توندلاریتوب زیات کړي.
مې آپ سب کے سامنے آج اپنے پاکستانی قوم دنیا کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہ کشمیر میں کر رہے ہیں اس کا رد عمل آئے گا.
عمران خان د پاکستان د وکیل د کشمیر سرخار مظفر آباد کې د زرګونو خلکو یوې غونډې ته په وینا کې ویلي، کله چې تاسو انسانان یوې خوا ته کړی او کله چې تاسو هغوی دیوال ته ولګوئ نو هغوی سخت دریځه کیږي. هغه هم دارنګه په ځینو هغه مسلمانانو حکومتونو باندې هم په غیر مستقیمه ډول نیوکې وکړي چې په کشمیر کې د هند د کړنو ملاتړ کوي او یا یې هم تروسه په دې اړه سن دی ویلي. نوموړي وویل ځینې اسلامي هیوادونه د هند سره د خپل تجارت په خاطر غلي دي، خو د یو عرب نه زیات مسلمانان دغه هر څه ویني چې پکې ځینې به په تندروی مجبوره کیږي او نور به ټوپک روچتی. هندوستان د اگست په 15 نیټه د کشمیر ځانګړی حیثیت ختم کړي چې په ضد یې پاکستان سخت برګون خودلې، خو په ډیلی کې د عربي متحده اماراتو سفیر احمد البنا ویلي مونږ تمه لرو چې له دغه بدلون سره به په هندي کشمیر کې ټولنیز عدالت، امنیت او په سیمه ییز حکومت باندې د خلکو باور زیات شي. کشمیر په هندوستان کې یوازنۍ داسې سیمه ده چې پکې مسلمانان په اکثریت کې دي او له کال 1947 راسې پر هندوستان او پاکستان دواړه خپل واکمنی ګڼي. د خپل ولقې لاندې کشمیر ځانګړي حیثیت ختمولو وروسته هند په کشمیر کې کرفیو یا ګرځبندیز لګولې چې په ضد یې د بشري حقونو ډلو سخت برګون خودلې، او د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي تېر ورځ په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته ویلي هندوستان کشمیر په یو لوی زندان کې بدل کړی دی او په دغه کشاله د پاکستان او هند ترمنځ د حادثاتی جنگ کې دوه امکان زیات شوه. نوموړي د هندوستان په وزیر اعظم نریندرا مودي غږ کړی که د کشمیر په اړه د خپلې فیصلې غبرګون لیدل غواړي نو د کشمیر نه د کرفیو اوچته کړي چې خلک څه وایي. خو د هندوستان د خارجه چارو وزیر جیشنکر په برسلز کې د امریکا پولیټیکو نومې خبری ادارې ته په مرکه کې په کشمیر کې د مواصلاتو تړلو د خپلې فیصلې دفاع کړې او ویلي دي دوی د ترګرۍ د مخنیوي په خاطر په کشمیر کې انټرنیټ او ټلیفون بند کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په کشمیر کې د هند د زور زیاتی مثال د جرمنی د هیټلر د زور زیاتی سره برابر کړو.
پہلے مجھے یونائیٹڈ نیشن جانے دو، دنیا کی دنیا کے لیڈرز کو بتانے دو
او ژمنه یو کړه راتلونکي میاشت به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په غونډه کې د کشمیر مسله پورته کوي. هندستان وایي دوی د خپل ولکې لاندې کشمیر باندې خبرې نه کوي او د پاکستان نه به هم کشمیر آزادوي. د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي ژمنه کړې په نیویارک کې به د ملګرو ملتونو په غونډه کې د کشمیری ولس ستونزې نړۍ ته په ډاګه کوي او د کشمیر په سر به داسې ودرېږي چې وړاندې بچا داسې نه وي لیدلي.
نو قدرمن اوردونکو اوس هم د امریکا پاړې او راپور د امریکا د انصاف محکمې اعلان کړی چې د 9/11 په ترهګریزو بریدونو کې په شکمنه توګه د ککړ سعودي شخص نوم به ډېر ژر اعلان کړي. پام وکړئ په دې اړه د منظر شهید یو راپور ده.
د امریکا د انصاف محکمې اعلان کړی چې د 9/11 په ترهګریزو بریدونو کې په مشکوکه توګه د ککړ سعودي شخص نوم به ډېر ژر مخې ته راوړي. امریکایی محکمه کال 2001 کې د 11 سپتمبر ترهګریزو پیښو کې د سعودي حکومت د لاس لرنې پاړوند د بیلابیلو عریضو اورېدونه کوي. د زیارت په ورځ د دې اورېدنې په مهال د امریکې سرکاري وکیلانو ویلي چې اټارني جنرال یا لوی څارنوال ویلیام بار ټاکلی و چې هغه به د ریاستي رازونو نه پرده نه پورته کوي او په دې بریدونو کې ککړ تن نوم به یوازې اړوند وکیلانو ته ښیي. د امریکا د انصاف د محکمې له لوري د 9/11 بریدونو کې د ککړ تن د نوم مخې ته د راوړلو له اعلان وروسته واشنگتن کې د سعودي سفارتخانه په دې اعلان د خپل غبرګون ښودلو څخه ډډه کړې ده، خو د سعودي عرب حکومت تل په دغو بریدونو کې د لاس لرنې تورونه رد کړي دي. د 9/11 بریدونو کې د سعودي عرب د ککړتیا پاړوند دوسیه کال 2003 کې امریکایي محکمې ته وړل شوې وه او په دغه موضوع وروسته له هغې مطبوعاتو کې تاوده بحثونه شوي وو کله چې کانګرس ترهګرۍ کې د ککړو بهرنیو دولتونو پر ضد د قانوني ګامونو آسانولو اړوند یو نوی قانون جوړ کړی و. د دې دوسیې مدعی د امریکا د پلټنو د ادارې اف بی آی د کال 2012 په راپور کې ورکړل شوي هغه معلومات ترلاسه کول غواړي چې پکې د دوو سعودیانو د 9/11 بریدونو کې د لاس لرنې یادونه شوې ده. د اف بی آی د راپور له مخې اف بی آی د دوو سعودي چارواکو عمر البعومی او فهد التمیری څخه پلټنې کوي. په راپور کې د یو دریم هغه بې نومتن د ککړتیا ثبوتونه هم ورکل شوي چې سعودي چارواکو ته یې د الوتکو د تختونکو سره د مرستې امر کړی و. په کال 2001 کې د سپتمبر په 11 نیټه په سهار د امریکا بیلابیلو هوایي اډو څخه ترهګرو څلور الوتکې هایجاک کړې یا د وسلې په زور وتښتولې چې وروسته یې دغه الوتکې د نیویارک د دوو دنګو ودانیو ورلد ټریډ سنټر او پنټاګان په ګډون پنسلوینیا کې د خپلو اهدافو سره ټکر کړي وې. په دغو بریدونو کې شاوخوا 3000 کسان وژل شوي وو چې پړه یې القاعده ډلې په غاړه اخیستې وه.
رنو قدرمن اوردونکو د پولیو د کمپاین او د پولیو د ناروغي پر ضد د واکسین ورکولو د کمپاینونو او مهم په اړه مو تل تاسو سره راپورونه شریک کړي دي. نن د ډیوی خبریال شاهین شاه له یوې داسې نجلۍ سره غږېدلې چې هغوی د پولیو د ناروغۍ له امله معذوره شوي دي. له نرګس سره د شاهین شاه د خبرو جزئیات تاسو په دې راپور کې اورئ.
دا د 422 کلنه جینه نرګستا سوچ په ماشوموالی کې د پولو وارس ټول عمر د پاره په غبرګ خپو مازوره کړی دا
بجیزه و تاسو نو خو چې بس کله ز گاډه ته خو جم باروزم بجی چې خلک وینم بس هغه خو سه یو
نرګس وای د هغه مور او پلار به غوړل عمل نن هغه د نور جینکو په شان ژوند نشي تیرولې او وای چې تعلیم سره ډیر شوق وو خو د مازورتیا له وجې دغه ارمان نیمګړی پاتې شوی دی. نرګس خو نه د عام نکو پشان بازار تتلی شي او نه په آزاد توګه غم خوشاله کې ګډون کولی شي. هغه وای کله چې ډیره خفه شي نو نږدې خپل خپلوانو کره په خرګاډي سفر کوي خو د خلکو مسخرو او پیغورونو لوجه ځان ډیر بے بس محسوسوي.
چې روغ وي نو خامخا تعلیم به هم کولی دغه مو کولی نو اوس په دې حالاتو کې ته تعلیم څنګه کوې هغه څنګه کوې مونږ خو هغه خپل ځان دی دې نه هغه لس ات منټه لاره ته یو قدم لاره ته لس ات منټه اوږدېږي نو اسکول خو یوازې دان دی چې بله لاړه شه دا خو کتابونه غواړي ولر غواړي یو ورځ بیرته څوک ویسي بله ورځ بیرته ویسي بله چې زمونږ داسې غریبي ده روغ اسپیشل ګاډي زمونږ وس نه کېږي باقی دا غلطه این دا خر گاڑے دا خر گاڑے کی بیخی جی بس رڑم بیخی تنگ شی بس پکے راوزو پل پلوان او کلا خلری خونی شید لے خو بچے چم گاون کیوں پل پلوان یا گو کرا لا شلری خو بکن شید لے
نرگس یاتوی چې هغه په عام ژوند او د کور کار کولو کې سیالي کوي خو زیاتره کارونه کولو جوګه نه ده او ځینې کارونه د کور ماشومان په مرسته کوي هغه زیاتوی کچر په خپو مازور نه وي نو د خلکو محتاجې ژوند به نه تیرولو نرگس وای چې د ژوند لوی ارمان یې دادې چې په خپل خپو ودرېږي او مزل وکړي
سو کیو جوړه پیزار دغه کینو ز دو دغه کوم استعمالوم زکه چې ز لاسو تکسر دا چوم لاس نو خوګی دغه کیږي کنه داسی کانی مانی راښینو دغه د وجه ز یو جوړه پیزار لکه خپو تا چوم یو لاس وتا چې د نور زنانو یو جوړه لګینو زما دولی جنو فجون کو فرمان نه ډیر دو وز ما ارمان دار چیر وز لکه ټیک شمه بس خپل خپو باندې ودریګم کنه بس زما کوم غټ ارمانوم داله
نرگس وای چې د مازورتیا ژوند هر ورځ د عام انسان نه کمترې احساس ورکوي هغه والدینو ته پیغام ورکوي څوک چې د بیلابیلو پریپاګندو لوجې ماشومانو ته پولیس ساس کې نه اچوي د صحت ماهرینو تر مخه د پولو ورس یو واریخ کار شوی ماشوم تل عمری مازورتیا ژوند تیروي او د داسې مازورتیا نه بچ کېدو لپاره په هر ځل خپل ماشومانو ته پولیو کترې اچول لازمی دي شاهین افریدی وائس اف امریکا ڈیوا چار سد
وروستی راپور هم په خیبر پختونخوا کې د ډینګي د وایرس د خپرېدو په اړه د دغه ناروغۍ څخه کوم ګواښونه رامنځته شوي دا به تاسو د مدثر شبه راپور کې واورئ
د خیبر پختونخوا د صحت محکمه وای دا وخت 900 نه زیاتو تنانو تر ډینګي مرض لګېدل دي بلا بلو روختونونو کې تر 500 پورې تنان داخل دي خو نور ټول خشوي او کورونو ته لیګل شوي دي د تیر سمودی را هسه ډینګي تبه د اوړي موسم کې وبای شکل اختیار کی او بیا که چاته معمولی تبه هم وشي نو یریږي چې ته پټېږي خو بنې ویخته شوي البته جرنیلی روختون لیډی ریډینګ کې د ډینګي تبه فوکل پرسن ډاکټر زبیر بټي ډیوه تبای هر تبه ډینګي نوي دا د یو مخصوص ماشی په چچلو انسان ته لګي خو د وینې د معاینې نه پس معلومیږي چې آیا دا ډینګي دا او کنه
بیسیکلی کم ډینګي دی دا یو ماشی نه دا مچھر دی دا ماسکیټو دی یو قسم ماسکیټو دا غي نه دا سپریډ کیږي هغه د سده کې یو کله یو پیشنټ ته بایټو کی نو هغه کې دا یو انکوبیشن پیریډ دی د کم اس کم 3 ډیز نه واخلا 14 ډیز یعنی کې 1 ویکس نه 2 ویکس دی انکوبیشن پیریډ کی هغه کې دی بدن کې سرکولیټ کیږي بلډ کې بیا 3 ډیز نه 14 ڈیز پس کسی اگے تا فیور تب شکر کے راشی یعنی ٹول بدن گرم شی او بیا اگے نا پس وومیٹنگ وا تا سٹارٹ شی سیویئر بیک پین سیویئر ہیڈی کی
زیاتای د ڈینگی سلور قسم ن دی ڈمبی درے خطرناک ن دی او دے کے د زیات او بوس کلو ضرورت وی او معمولی تبا وی خو سلورم قسم کی د پوزی غگونو نوین را روان شی او دغه مریض باید روختون کی داخل شی ڈاکٹر زبیر وای غربی نڑائی کی د ڈینگی پزت د واکسینو جوڑولو سیڑنے روان دی خلا تر دے د من جوړ شوی نو زکه دې کې احتیاط زیات ارتیا ده چې خلک د اوړي موسم کې ځان د ماشو شخه اوس غوري وای د ډینګي ماشه سحر د نور را خطو او ما خام پر وتو په وخت زیات فعال وي البته د ورځ رڼا هم انسان چی چلی شي
نو قدر من اوردونکو د ډی وی سارانی خبرونه پراتونکو سوشې بو کې پات رسیږي د تاسو ټولو د ملتیا یو نړۍ مننه د هم هروي چې د ډی وی د خبرونه لپاره پات رسیدو سره سم به د مشال اړ خو خبرونه پیلېږي د هغه اوردو ته هم تاسو را بولو د دې خبرونه قربا ز مجاهد جواد او پروډوسر نوشروان قلندر بن اجازه غوړو تاسو په لوی الله سپارو روح جوړ او خوشاله اوسئ